سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله ده چی روخ و جور بیست و وقت با مو هم تر دیمه حالا پا خیره رسولی وی تست طول تشر اخلاست و ایم دنن ویزی الوسته هیله ده چی ننروز هم ده الوسته را خلینیشی برا سر ملتیا وکی او دنن ویزی ده موضوع سخه گتا وقتی دنن ویزی موضوع مو ده غصه مدریت دی پا ده الوست که با مجاو تاسی ده غصه ده مدریت ده ده قهر یا ده ده احساس ده کنترول پا حقل با معلومات لاست راورو چی سنگه کولی سو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې به زده کړو چې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولی سو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالات دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان یې په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یوه طبیعي خبره ده چې یو انسان دې د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای سي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپلو حقونو د دفاع دپاره دا غصه یا قهر موږ ته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر که چیرې دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای سو په صحیح او ښه ډول سره خپله غصه مدیریت کړو او کنټرول یې کړو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپله غصه پیژنو چې غصه څه ده. غصه ته لکه څنګه چې به مخکې هم وویل یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو، د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقونو د نقص د امله دغه احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې، د فشار په وخت کې، یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې زموږ یو حق نقصي یا د حق مو تر پښو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي، هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي، په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی. چې دغه احساس د لږې ناراضۍ څخه، یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو، په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي، بیا کېدای سي تر شدیدې غضب پورې دغه احساس وغځېږي، چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغېز لري. مثلا د غصې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي، د بدن عضلات مو سختېږي، چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو ښه رواني حالت ته ورسیږو، وکولای سو چې خپل ذهني فشار، خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیزه ونه کړي دغه قهر یا غصه، د دې لپاره موږ باید خپل غصه یا قهر مدیریت کړو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو. چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصه یا قهر مدیریت کوو؟ اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي. کله چې د غصې یا قهر په وخت کې یو ناسم غبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کړو یا د یو موضوع په هکله ډېر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کړو، خپل قهر ښکاره کړو، دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوو کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وي، یو کس دې مقابل طرف ته یو منفي خبره وکړي یا یو داسې عادي خبره دې وکړي چې مقابل لوري باندې بده ولګېږي، د هغه د قهر سبب سي، نو دلته که چیرې دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کړي، خپل قهر ښکاره کړي، دلته کومه اړیکه چې د دوو کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي، چې د هغې مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکې په ښه ډول سره پاتې سي، سالمې پاتې سي. تر څنګ ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غصې لامله زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي، مثلا د زړه ناروغي موږ ته پیدا کیږي، لوړ فشار پیدا کوو یا هم سټرس یا اضطراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غصه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کړو، په سم ډول سره یې کنټرول کړو، نو کله چې خپل قهر یا غصه کنټرول کړو، مدیریت یې کړو، ذهن مو آرامه کیږي او موږ کولی سو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پرېکړه وکړو. نو د دې لپاره چې دغه خپل قهر یا غوسه مدیریت کو ځینې لارې چارې شته، ځینې لارې چارې موجودې دي چې د دغه لارو چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولی شئ چې خپل قهر یا خپله غوسه په ښه ډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسې هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ. تاسې څه ډول احساس لري همهغه ومنئ او هغه وپیژنئ. د غوسې مدیریت یا دغه د کنټرول دپاره لومړنی ګام همدغه دی چې تاسې خپل احساس وپیژنئ او دا ومنئ چې تاسو غوسه یاست او د قهر یا غوسه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک یې تجربه کوي. په دې خبره باید تاسې باور ولري، مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنه کوي چې سمدستي یو ناسم غبرګون ښکاره کړي. هڅه وکړئ چې وی پیژنئ، وی منئ او وروسته د دغه غوسې لاملونه تاسې پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسې په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسې د قهر یا د غوسې سبب سوی دی په رښتیا هم یو داسې دلیل دی چې ستاسې قهر یې راپارول دی. که ځینې وختونه موږ او تاسې د داسې یو موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غوسه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسې وړ خبره نه وي، نو تاسې هڅه وکړئ چې اصلي دلیل یې پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په درېیم قدم کې به تاسې هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ. مثلا د ژور تنفس تمرین تاسې سرته ورسوئ، څو ثانیې خپله ساه وساتئ، بیا وروسته په ارامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوئ، ژوره ساه واخلئ چې دا هم ستاسې ذهني فشار راکموي. او تاسې کوشش وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپېژنئ. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي. او هڅه وکړئ چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ. تر څنګه کله چې تاسې په قهر یاست یا په غوسه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ. خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظې تاسې فکر وکړئ. مثلا د هغه حالت ځان وباسئ، څو دقیقې د خپل احساس په هکله فکر وکړئ، دلیل یې پیدا کړئ، یعنی لږ دمه وکړئ. سمدستي عکس العمل تاسې مه ښکاره کوئ، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای شي یو ناسم عکس العمل اوسئ چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسې عکس العمل ښکاره نه کړئ. ورپسې هم د خپلو احساساتو په هکله تاسې په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړئ. په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړئ چې خپل احساس څرګند کړئ او د هغه څه په اړه چې هغه تاسې ځوروي، ستاسې آرامتیا یې ستاسو څخه اخیستې وه، هغه تاسې د خپلو خبرو روښانه کولو هڅه وکړئ چې په خپلو خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړئ چې کوم څه تاسې ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ. کله چې تاسې په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسې وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسې په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسې فشار راکموي. یا هم ورزش وکړئ، په منظم ډول سره ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوئ چې دا هم د غوسې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسې غوسه یا ستاسې دغه قهر ستاسو ژوند ته ډېر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسې نسئ کولی خپل ورځنی چارې سرته په سم ډول سره ورسوئ او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د همهغه قهر یا د همهغه موضوع په هکله، تاسې کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غوسې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ تاسې خپل غوسه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کړئ، په ښه ډول سره مو مدیریت کړئ، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکړئ، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري او یو کس دې د بل نفر ته یوه انتقادي خبره وکړي یا یوه منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غوسه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غوسه لري، هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومداره خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه د بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي. او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي، هغه باور چې دغه اړیکې په ترڅ کې و یا دغه اړیکې په منځ کې و هغه د منځ ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکارانه کوي، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو کومه اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکارانه کوي، فکر مو وکړي، وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي. نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې همدغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسو د کورنۍ د همکارانو د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي. د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډېر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډېر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتلو کې، ستاسو د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکي روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي. او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپلو احساساتو په هکله خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغېزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو د پاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپله کتابچه کې د خپلو احساساتو په هکله لیکئ. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غصه سواس، هڅه وکړئ، یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غصې احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسو د غصې یا ستاسو د قهر لامل څه شی و؟ تاسو ولې په غصه واس؟ ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسو په قهر سوه، ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ، عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ، هغه څه و؟ او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غصه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کړئ یا مو مدیریت کړئ یا خپل ځان مو آرامه کړئ؟ دغه پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. هره ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وه، دغه خپل یادښتونه تاسو ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کوي، چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي، تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غصې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوئ. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د لویه مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم. د نن ورځې لوست، هیله ده چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوست سره خرینې شي ورسره مل اوسي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لري. دا چې خفګان څه دی او تر څنګه څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کړو، د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. دا چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې، دا هم د انسان یو طبي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې، په د ناخوالو په وخت کې، یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې، د ننګونو په وخت کې، دغه د انسان طبي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په هکله انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشمهاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای شي تر څو خفګان څخه لیرې پاتې شو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفقان څه دی؟ خفقان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي خبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیرې دغه خفقان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نه شمېرل کېږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیرې دغه خفقان اوږدمهاله اوسي، مثلا د دوو درو هفتو یا د دوو هفتو پورې دا وغځېږي، تر درو هفتو پورې وغځېږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کېږي کچیرې اوږدمهاله سي. مثلا کچیرې دا حالات یا دغه غبرګون د لنډ وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پر مړینه باندې خفقان، دا یو طبیعي څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان، یا کله کله ځینې هسې زړه تنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړه تنګ وي، دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نه شمېرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې دغه خفقان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځېږي، دوام پیدا کړي، یعنی لنډمهاله ونه اوسي، د اوږده مهال لپاره اوسي، یعنی حتی که چیرې تر دوو هفتو پورې ستاسې دغه احساس وغځېږي او ستاسې د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسې نسي کولی خپل ورځنۍ چارې په سم ډول سره مخته یوسئ، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه یې وسي. د خفقان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفقان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې غټې پېښې، د یو چا د لاسه ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفقان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفقان احساس پیدا کېږي، او دغه خفقان نارمل د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د ژوند د یو بدلون له امله دا خفقان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسې په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کېدای سي په تاسې کې د خفقان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کېږي، نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله که چیرې یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غوره کړو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غوره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کړو، د خلکو څخه ځان لیرې وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونه اوسو، خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو، نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي. تر څنګ بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نسو کولی چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کړو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوښه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفقان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفقان احساس رامنځته کړي. د خفقان نښې نشانې ته راځو، یعنی هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کوم نښې نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفقان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفقان سره مخامخ یو. د خفقان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسې لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي، یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه، یا هم کېدای سي چې ستاسې په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي، تاسې بې انرژي یاست، نسي کولی چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسې هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسې کې ډېره کمه وي، تاسې پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځان وژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې، مثلا نسی کولای پر یو څه باندې د تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري، مثلا یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسې زغملی، نسې تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډېر زیات خوب وکړي. یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه یې، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډېر وي، یا هم تر حد زیات وزن یې کم وي، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډېر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کېږي، او داسې نورې ډېرې نشانې شته چې دا ستاسو په بدن کې د ډېر ژور خفګان د شتون خبرداری ورکوي. موږ ویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مو د لاس تور کړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسو دغه نښې نشانې په ځان کې وینئ، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډېر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بے خوب یاست، یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بے ثباتی مو په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شاند دغه دوه هفته لپاره کچې دوامه کې، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو په بدن کې ډېر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسو ډېر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې شته چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ، او دا ومنئ چې و تاسو خفه یاست. دا بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم د دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادقه اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ، او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړي. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شیانو په هکله تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپله ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه ستاسو په ورځ کې درشه کړی ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دغه لامل ستاسو دغه ورځ ښه تیره شوې ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوئ، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا سغستل، یا هم ګرځېدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوئ. یوګا به داسې یو څه دی چې ستاسو د ذهن او ستاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو، د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي. او د خپلو احساساتو په هکله کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبتو شی احساس درکوي، او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې اوسي، مثلا سفر کول، یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول، یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګ کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا ژور تنفس، یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سرته ورسوئ. دا خپل ستاسو ذهن ته ارامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي، او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، که چیرې باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي، او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچرا کمی. تر څنګه کوشش وکړئ چې تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. د دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي. خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزوری احساسو، نو تاسو دا مهال هڅه وکړئ چې مسؤلیت واخلي. کله چې تاسو هغه مسؤلیت واخلي، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسؤلیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري، او تاسو کولای شئ چې د دغه مسؤلیت په اخیستلو سره تاسو فکر دغه مسؤلیت ته واوړي، او پر تاسو باندې فشار راکم شي، او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سرته ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودی، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ، او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله و، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. راځو مثال ته، مثلا کچیرې یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لیرې کولو لپاره دی راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل د ځان سره صادق وي، او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکام شوی دی، یا د دې ناکام کېدو لامل څه و. بیا د هغه په هکله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی کار کولو باندې پیلوي، مسؤلیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چلئ.
ಬಂಗಡಿ ಲೈಲಾ ಮಕ್ಕವ ಮಸ್ತಿ ಲೈಲಾ ಮಕ್ಕವ ಮಸ್ತಿ ಲೈಲಾ ಪಾಪ ಮೋಹ ಬದ್ಕೆ ಗೋರ ಸೌದಾಯಿ ಲೈಲಾ ಮಕ್ಕವ ಮಸ್ತಿ ಲೈಲಾ.